په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر 19 پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل د دې ساتو خبرونو کوو. د سالنګ لوی لار له رغونې او ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د دې لارې د بیا پرانستلو په مناسبت د طالبانو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو په یوه خبري غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ځینې څرګندونې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خبرې کړي دي ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانستې په مراسمو کې وویل چې د سالنګ لوی لار نه یوازې د هېواد له مرکز سره شمالي سیمې نښلوي بلکې د منځنۍ او جنوبي آسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. د سالنګ د تونل په ګډون د دغې لویې لارې چې کابل له شمالي نهو ولایتونو سره نښلوي او یوه د افغانستان له ډیرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کیږي د رغولو چارې څه باندې څلور میاشتې وخت ونیو. په دې موده کې مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو له فرعي لارو خواک او شیبر څخه کار اخیست. د سالنګ تونل چې 2.2 کیلومتر شپږ سوه اویا متره اوږدوالی لري. د پخواني شوروي اتحاد په مرسته د 1958 او 1964 کلونو ترمنځ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی دی. په کابل کې د روسیې سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دی. د سفارت په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې یوازې د دغې لیدنې خبر ورکړی او له متقی سره د هغه د ترسره شوو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې تیره ورځ ترسره شوه دواړو لورو د دواړخیزو اړیکو د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا او په سیمه ییزو او نړیوالو میکانیزمونو کې د طالبانو د حکومت د حضور په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د ښاغلي بلخي په خبره زمیر کابلوف وویل روسیه چمتو ده چې له افغانستان سره سوداګري ته پراختیا ورکړي او افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او پر دوه اړخیزې سوداګري خبرې وکړي. دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې موسکو د سپتمبر په 9 د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربه و چې امیر خان متقی هم پکې ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویسټ وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامال مرستیال اندریکا ریټویټ سره په لیدنه کې د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي ویسټ نن سهار په خپله ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکي چې دوی د افغان کډوالو د ملاتړ او د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړې. هغه د دې خبرو جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې په کوم ځای کې د یونا مالم رسیال سره وکتل. خو دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. ښاغلي ویس تېرونۍ سیمې ته د سفر په مهال د افغانستان پر اړوند مسایلو په پاکستان، قطر او سعودي عربستان کې لیدنې کتنې لرلې. هغه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره هم وکتل. د اسرائیل پوځ د غزې په شمال کې پر یوازنی دو فعالو روغتونونو کې عملیات ترسره کړل او د هغو یو شمېر کارکوونکي ونیول. د اسرائیل دفاع وزیر پرون سهشنبه وویل چې ځواکونه یې هڅه کوي دا سیمه په بشپړه توګه د سخت دریځې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني له وسلوالو پاکه کړي. اسرائیل د سهشنبه په ورځ د غزې پر جنوبي کارګوټو هوایي بمباري وکړه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 45 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل د نړیوالو له خبرداري او د متحدو ایالتونو له نوي ملاتړ سره غزه کې پوځي عملیات ته دوام ورکوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت خبرداري ورکړې چې د غزې په جنوب کې به عملیات څو میاشتې وخت ونیسي. د اوکراین هوایي ځواکونه د روسیې د څو بي پیلوټ یا ډرون الوتکو د لمنځوړلو خبر ورکوي چې د دې هیواد پر ځینو اهدافو د بریدونو لپاره لزول شوي وي. د اوکراین هوایي ځواکونو ویل د 19 ډرون الوتکو چې پر کیف، اديسا، خیرسون او د اوکراین پر یو شمېر نورو سیمو د بریدونو لپاره الوزول شوي او 13 له منځه وړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تېره ورځ په کیف کې د دې کال په وروستي خبري کانفرانس کې هیله څرګنده کړه چې امریکا به ورسره نور مرسته وکړي. خو د نوموړي له دې څرګندونو څو ساعته وروسته راپورونه خپاره شول چې د امریکا سنا جرګه به له اوکراین سره د نورو مرستو او د متحدو ایالتونو د پولو د ټینګښت لپاره نوې بستې ته د راتلونکي کال له لومړیو د مخه رای ورنکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروگرام کې ز فرید سیال د شفیق هارد تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قرباني یو. د دسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ وه. د 2020 کال د اګست راهیسې لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت بیرته ستانه شوي، په زرهاو افغانان ورسره له هېواد ووتل او د ګاونډیو ایران او پاکستان سربیره د نړۍ ګوټ ګوټ ته کډوال شول. که څه هم د دې کډوالو ډیر شمیر د طالبانو له ویرې له هېواد وتلی، خو د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې د کار، زده کړو او ښه ژوند په لټه په قانوني او غیر قانوني لارو له هېواده وتلو ته زړه ښه کوي. نن په ځوان فکر پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ډیر شمیر افغان ځوانان ښه ژوند او ښو زده کړو پسې له افغانستانه د باندې ګرځي او دوی هڅه کوي چې دغه ښه ژوند او ښې زده کړې له افغانستانه د باندې ولټوي. په دې به هم خبرې وکړو چې آیا په افغانستان کې د ننه د ښه ژوند مناسب کار پیدا کول او پاتې کېدو امکان شته او که نه. خبرونه کې راسره مېلمانه شته. په جرمني کې میشت افغان کډوال نور محمد آریان له افغانستان راسره، هر یو خیبر حیات او شاهد الله د دوه هغه ځوانان دي چې اروپا ته د تک په لټه کې دي، او له ترکیې راسره دوه افغان کډوال وحید الله امیری او احمد فیصل نظامي خبرونه کړي. تاسو ټول ستړي مشئ، په خیر راغلی. خیبر حیات که په پیل کې تاسو ته راشو، له تاسو وپوښتو، زیاتره افغان ځوانان په دې وروستیو کې هڅه کوي چې له افغانستانه ووځي، تاسو یې دلیل څه وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه لومړی تاسو ته، بیا ټولو مېلمنو ته، او د ازادي راډیو له لارې ټولو اورېدونکو ته څوک چې زموږ غږ د هېواد په ټوله نړۍ کې اوري، خپل سلامونه نیکې هیلې ورته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړله، له هېواد څخه ځوانان د بېلابېلو ستونزو له کبله بهرنیو هېوادونو ته زړه ښه کوي، چې کولی شو د دې جملې نه سیاسي مشکلات زیات کړو، اقتصادي ستونزې او د بیکارۍ زیات. کله چې په هېواد کې سیاسي بدلون رامنځته شوی ده، نو ورسره څنګ کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې شوي دي، او هغه ځوانان چې مخکې به دندې درلودې او په نسبي ډول به په خپل هېواد کې خوشحاله وو، نو هغه ځوانان اوس خپلې دندې د لاسه ورکړې دي، او په مقابل کې نور هغه ځوانان چې دندې نه درلودې، نو هغوی خو پخوان دندې نه درلودې، او د دې بدلون سره د دندو نشتون لا ډېر زیات شو، چې دغو مشکلاتو ځوانان دې ته اړ کړي دي چې بهر هېوادو ته زړه ښه کړي. ولې دوی دلته د کار کولو، یا مثلا هغه سرمایه چې دوی د بهرنیو هېوادونو ته په تګ باندې مصرفوي، په خپل هېواد مصرفوي، ممکن دا یو سوال واوسي د دوی لپاره. دلته بدله کې خلک یو باسواده طبقه ده او یو بېسواده طبقه ده. نو باسواده طبقه چې دلته پخوا کومه دنده درلوده، اوس دلته دنده نه لري، او که دنده لري نو دلته د کورنۍ مشکلات ډېر دي، نو هغه ما چې دوی دلته ترلاسه کوي د کور اړتیا نه پوره کیږي، نو په دې خاطر بهر هېوادو ته تړه کوي. او بل هغه ځوانان دي چې اصطلاح تعلیم نه لري، او هغه پیمانه پیسې چې د قاچاقي لارو په واسطه مصرفوي، دوی اصلا کاروباري پوهه نه لري. چې او بل دلته داسې زبینسازي نه داسې چې د ځوانانو ته د کاروباري پوهې دپاره ورکشاپونه، سیمینارونه، یا ورته نورې برنامې په لاره واچول شي تر څو دا ځوانان وپوهېږي چې هغه پیسې مثلا دوی خارج ته په تګ باندې لګي، کولی شي چې دوی په خپل هېواد کې پرې ښه ښایسته کاروبار برابر کړي. یو د کاروباري پوهې نشتوالی ده، او دویم دلته د دې تضمین نشته چې دغه ځوان چې دلته مثلا 15,000-20,000 ډالر سرمایه گذاري وکړي، د دې تضمین د دې لپاره نشته چې آیا سبا به دوی ته دغه پیسې ګټه وکړي، او که دغه شته سرمایه نه به هم خلاص وي. دغه تضمین د نشتون له وجې دوی خارج هېوادو ته زړه ښه کوي. خارج هېوادو کې خو هلته کاري فرصتونه هم ډېر دي، او د دوی د فرمای د خوندیتوب تضمین هم موجود ده.
حیات صاحب، ځینی هغه کډوال چې له افغانستان راغلي، هغه افغانان چې له افغانستان ځینې اروپایي هیوادونو ته تلل، یا داسې هیوادونو ته تلل چې هلته واقعا د کار بازار ښه ده او هلته ورته بېلابېلو برخو کې اړتیا پیدا کیږي، خو ځینې د دوی نه شکایت کوي چې په دغه هیوادونو کې چې دوی کوم کاروبار کوي، که هغه د خلکو دروازې مخ ته ډوډۍ وروړل دي، چې لکه انتقال د ډوډۍ له یو ځای نه بل ځای نه، رستوران نه ډوډۍ اخلي د خلکو کور ته چې انتقالوي، یا مثلا چوکیداری کول، یا نورو برخو کې کار کول سره لدی چې دوی لوړې زده کړې لري، خو دلته یو عادي کاروبار ورته ورکول کیږي. دغه کارونو په اړه باندې بیا دغه ځوانان چې له افغانستان وزي فکر کړی ده چې دلته کار ستونزمن ده، دلته ژوند ستونزمن ده.
او دا ډیره ښه پوښتنه ده. دلته بیا دا خبره مطرح کیږي چې هلته کومه انرژي د کار چې دوی دلته مصرفوي په مقابل کې ډیره کم اندازه پیسې ترلاسه کوي، کوم سخت کار چې دوی هلته کوي، کاغذ دلته کې مثلا په افغانستان کې سخت کار دیاړي ده، نو تاسو فکر وکړئ لومړی خو دا ده چې نو ته به دیاړي په واسطو پیدا کوي، ځکه وضعیت داسې ده چې بیکاري دومره حد ته رسېدلې ده چې د دیاړۍ او د ګلکارۍ لپاره به ته یو چاته ورځې او ورته به وایې چې ته د دې لپاره د ما واسطه وکړه چې په دیاړۍ کې ما ومني، او کله چې هغه ومنل شي نو د ورځې ورته د 250 افغانۍ نه نیول تر 300 افغانۍ پورې دې ته پیسې ورکول کیږي، چې دا د میاشتې ته واړه نو تقریبا 9000 یا 10000 افغانۍ په شاوخوا کې دغه ځوان د میاشتې پیسې ترلاسه کوي. نو دغه 9000 افغانۍ باندې د دې ځوان د کور کوم مشکلات تر رسیدګي وکړي، د کور کرایه برابر کړي، خپل د کورنۍ ستونزې په حل کې مړ ژوند پیو کړي، نو دا واضح خبره ده چې رسیدګي ورته ستونزمنه ده. خو په مقابل کې چې ته دوی همدغه زحمت لکه تاسو چې یادونه وکړه په نورو بهرنۍ هیوادونو کې ترسره کوي، دا واضح خبره ده چې د هغې پیسې کرنسی قیمت زیات ده د افغانۍ په پرتله. مثلا هغه زحمت چې هغه تکاږي په اوسط ډول دوی د میاشتې د 500 او د 0 ترمنځ پیسې ګټي، هغه چې د خپل کور ته راواله کوي نو دینه د افغانۍ په اندازه ډېر زیات پیسې جوړیږي، چې دوی د کور ټول اړتیاوې ورسره پوره کوي.
مننه.
د خاطر سره دوی ترجیح ورکوي.
مننه خیبر کور دی ودان د ژمنې سره سم موږ سره خیبر حیات ژمنه کړې او چې لز د خپل لپاره به موږ په پروګرام کې کور دی ودان چې راغلی او د افغانو ځوانانو دغه ستونزې چې دوی له بیکارۍ سره ټکی او حتی په افغانستان کې د یو عادي کاروبار پیدا کول هم یا په واسطه دی یا ته باید څوک خپلوان ولري چې هغه کسویس یو تاسو یو عادي کاروبار پیدا شي. مننه چې راغلی او خپلې ستونزې او همدارنګه د نورو ځوانانو چې په افغانستان کې په دې لټه کې دي چې له هواده ووزي د دوی ستونزې را سره شریکې کړي. ور به شو زموږ بل میلمه نور محمد آریان ته. آریان صاحب تاسو هم ستړي مشه، په خیر راغلی. نور محمد آریان په دې وروستیو کې له افغانستان وتلی دی او په قشقیل او باندې ځان جرمني ته رسولی دی. آریان، که تاسو ته په پیل کې د خپل دغه سفر په اړه لنډو وایاست چې د سفر څنګه و، یو په قشقیل او چراغلی د راتک څنګه و، که په دغه اړه باندې لږ جزئیات راکړي.
د ټول لپاره کې پرېدا خورکې تاسو ستړي مشه، تاسو ملمد ستړي مشه، ټول اوریدونکو ته زه ستړي مشه وایم. او رښتیا هم چې زه دا مهال په آلمان کې برلین ښار کې یم او د افغانستان د خوشولې د تړې ول سولې مربوط یم. نو سفر خدا خو ډیره لوی کی ساده ټول لسیر راي پایل کما شارټ کټ وایم پرېدا خور.
کپلن را ته وای زکه ملکتنګ چې مخ کې خیبر رو یادونه وکړه چې په افغانستان کې زیاتره ځوانان له بیکاری تختی، که سیاسي مشکلات یو ورخته کېدو، یوازې کار را واخلو، زیاتره ځوانان دا چې کار نه لري، د کورنۍ مصارف نشي پوره کولای، او عموما افغانستان کې لکه چې د خزو پر کار بندیز لګیدل، ټول مصارف د سړي په غاړه باندې دي او نارینه او توظیفې نه پیدا کیږي، نو دوی مجبور دي چې وطن پرېږدي بل ځای کې د کار بار پلټ شي. دغه ځوانان زیاتره د دې لپاره چې وکولې شي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي قچاقي لارې ټاکي. تاسو دغه قچاقي لارې په اړه راته وایاس څه سختي مو تیرې کړې چې په دغه لار راتلې څومره پیسې مصرف شوې؟ لاندې راته وایي.
کاشما نو رښتیا ده د قچاق لاملونو هم نه دي چې په بیکاری ده او وتنحال
اریان صاحب مکستا سی غک سم نل رکلگ موقعیت تغییر رکلی غک موقعیت وصل رازی
او سنگ شما دیده خوده
میرا بانی او ساورو
وایم چی دی وطن پری خود یعنی زیاده ملونه لدی فقط غربت هم نه در سیاسی تا مولات چکم را من تشوی دیده هم لوی لامل ده چه که لوی اکثریت نوی یا نو نیمهی افغانان لدی اول هم وطن پری خود لدی چه نورو هیوادونو تلار شوی دی او دی سر پچان که بیا نو بیکاری او غربت دا هم ملگره دی نو دا دوانه لملونه دیده که دایشی چه خلق نورو هیوادونو تا سفر تا مخا کوی زمو که پجون که هم دا دوانه سر ملگره دی هم سیاسی تحولات هم غربت هم پا اوسانی نظام چی دغا دی یعنی دی زناناو یا دی زناناو برخه خاصتن اجازه نور کول کیږي نو زه هم دی ماشومان او پلار یم چې بچی می دی کیږي بونم سره پینځم سیم کې دا سات کال کم بلاړ شي نو زه مجبور یم چې دغه دی ژوند لپاره نور هیوادونو ته لاړ شم ام سیاسي تحولات کې دای شي ام دی ماشومان زده کې دای شي پاتې شو لاري
شاهدالله بار شو شاهدالله که تاسی را توایست تاسی هم دخیبر پا تیر باندی ور تا ستونزی لره و پاندی لطه کی هسته چه لحواد ووزه که نست تاسی بلد ستونزه ده یا دزدکر لپاره واره چه لحواد ووزه
زمان بخبر واره چه تاسو ده او ده ازاده را یو دیو چول و اولیدون گو ده سلامونه وایم بلد چول را کرو غوصه څنګه چې تاسو ویل زه هم باندې هڅه کوم چې له هېواده ووزم او پلان لرو دا چې څنګه کینی ورو ورو ویل چې ستونزې دي مشکلات دي او بیکاریانی دي خو زه به یې عمده دلیل ووایم د ځوانانو د تګ ناامیدي ځوانان تر ډېره ناامیده شوي دي اول زه خپله هغه په دې چې مثلا زما اوس زه لیسانس یم ما په دوه رشتو کې زده کړه کړې ده لوړې زده کړې مې کړې دي او نیمه لوړې زده کړې مې کړې دي خو څه نشته ده هغه کوم زمونږ حق چې ده کوم چې زمونږ حق جوړېږي هغه بل ته ورکول کېږي د کور سرپرستي را په غاړه ده یو وخت مې خویندې را سره وې یو څه هغه په حساب یا هغوی را سره روانه کړې او څه به زه ومه نو د کور هغه چارې چې کوم یو مشکلات چې کوم و هغه تر یو حده حل و خو هغه بندیز ولګېد ان جی اوګانو سره وې زمونږ خویندې بندیز ولګېد انجوګانې بندې شوې دي په کور شنو کور ټول سرپرستي ماته را په غاړه شوه کارونه نشته په حساب که شته ده لکه څنګه چې مخکې وویل شو محدود دي هغه چا دپاره دي چې مثلا څوک واسطه ولري څوک دومره پیسه ولري چې مثلا مقابل کې ورکړي او چېرته مقرر شي مګر موږ دومره نه شو کولی چې خپل کور ته درې وخته نفقه برابره کړو نو هغومره پیسې به چېرته ورکولی شو دغه علت ده بل علت دا ده چې دلته که بیاړي هم کول هم دي نو هغې باندې زمونږ د کور چاره نه کېږي زمونږ دا د ژوند کوم چارې چې دي کوم مشکلات چې دي دا پې نه حل کېږي نو دغه علت ده چې زه ما دې ته غاړه ایښې ده چې زه د هېواده ووځم که هغه سخته وي که هر هغه کوم حالت را ځي زه به غاړه ورته ږدم خپل ژونده په دول کښې ورکوم او له هېواده به ووځم
شاهد الله جان تاسو سره اوسئ موږ بیرته آریان ته ورشو تاسو وایئ چې دغه سفر چې تاسو پیل کړی و څومره وخت اوږد شو د لارو د سختو په اړه باندې وایئ ځکه چې شاهد الله خو تیار دا د پلان لري چې دا هم له هېواده ووځي
نو خدای دې وکړي چې زما غږ اوس درست وي فریدا
اورو اورو مهرباني
سفر خو زما سفر تقریبا شپږ میاشتې وخت به نیولی وي چې په لارې کښې ما تېرې کړې نو دغو وروڼو ته زه وایم چې سفر مقصد سخت نهایت سخت دی دا څه نه دی تاسو چې دغه د اروپایي هېوادونو د ملګرو یا د هېوادوالو یا د غربي هېوادونو تاسو دغه میډیایي تصویرونه وګورئ چې په پرکونو کښې د خوشحالۍ په ځایونو کښې اخیستې وي نو همدا خوشحالۍ چې ته کله را ورسېږي همدا خوشحالۍ هم شته ده درته ایښې دي خو لارې ولې نهایت سخت دي زما خپله تجربه دغه ده چې یعنی موږ د تاجکستان له لارې راغلو د روسیا له لارې دې ځای ته وایي راغلو بیا بیلاروس ته بیلاروس نه پولینډ ته پولینډ نه جرمني ته بیا کچاکي راغلي یو نو دې لارو کښې موږ نهایت یعنی مخکې ما یادوري کړې وه چې زموږ به یا لږ یا ډېر خو ډېر افغانان شته چې ښکلی حیثیت لري که نه نو په لارو کښې حیثیت بیخي د دوی پیسو کېږي په دوی پیسو کېږي هغه سرباز بې سواده سرباز به وي ستا حیثیت ورته نه دی معلوم چې ته څه یې ته څه کاره نه یې نو وهل شته ټکول شته په سپیو داړل شته شکنجې نهایت هر څه شته لوږې تندې خو یعنی موږ داسې اوبه پریده خورې څکلي دي چې زموږ پلانونه موږ ته مخ یاد وری کوله چې موږ په هغه وختونو کې چې څاګانې نوې برمی نوې موږ داسې وبڅخلې چې چینجی به ورسره ګډ وو، دغه د ګاچ ټکرا یا کتره به موږ پریښوده، موږ به استفاده کوله، چینجی به پورته پاتې شول، موږ به دا اوبه استفاده کولې. خو ما په همدغه کرن کې په دغه یوویشتمه صدۍ کې هم داسې اوبه څښلې دي چې د باران اوبه به وي، زوړي به وي، ډنډونه دا به اوبه به جمع شوي وي. دې کې به موږ په سترګو لیدل چې چینجی هغه دي پکې اخته دي، ژوند پکې کوي. موږ به بس د پیپسیو یا د اوبو منرال واسر دغه اوبه به مو ساتلې وي، بوتلونه دا به مو ترې ډاکول. نو دغه کترې ټوبۍ به مو پرې کېښودل، چینجی به یې پورته پاتې شول، دغه اوبه به موږ استفاده کولې. نو دې کې بیا چانس خبره ده، د چانس د وتلو خبره ده چې ته ښه ووځې یا نه ووځې. ځکه انسان چې موږ تاسو په ټولنه کې وایو چې انسان د ګل نه نازک دی، لکاڼي کلک دی، که نه کله اوبه د په میده په هماغه ځای کې هم بعد ولګېدې، بس نو د مرګ لامل ګرځي. ته خو د مرګ سره مخامخ کېږي چې میده تکلیف پیدا کړي، یعنی نور ملګري هم د مرګ سره مخامخ کېږي، ځکه نه موټر وي، نه امکانات وي، نه نیټ کار کوي، دا ټول یعنی دا ستونزې کې شته. نو ډېرې سختۍ مو تېرې کړي دي. دا خو زموږ دغه بیلاروس او د روسیا د دغې لارې سختۍ دي، هغه کوم ځای کې چې موږ اوسېدو پورې دا پورې یعنی هغه یعنی د حیوان لپاره په موږ په خپل هغه افغانستان په ټولنه کې موږ به تاسو داسې ځای نه ورته جوړوو لکه موږ چې په کوم ځای کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې کړي دي، وخت تېرې مو کړي ده، څومره په سختۍ، څومره لوږې، تندې دا مو ګاللې دي. نو دې ټولو غته سختیو ته چې یو څوک آمدګي ولري بیا هم راځي، نو بیا خو د دوی خپل خوښه ده، خو زموږ خپله تجربه دغه ده. خو د دې تر څنګ یعنې موږ افغانانو وروڼو ته دا هم نه وایو چې تاسو مه راځئ، ځکه دوی به وایي چې تاسو نو لاړ شوي یا هلته رسېدلي یا دا تاسو چې رسېدلي خو موږ هم رسېدای شو. دې کې هم شک نه شته، امکان ده ولري دوی هم راورسېږي ځکه موږ هم رارسېدلي یو. خو چانس د دې هم ډېر کې شته، زموږ سره خپله یعنې د لارې ملګری مو زموږ خوستای وو چې د پولینډ ځنګل ته راورسېدو، هلته موږ په دوو ګروپونو باندې وویشل شو. موږ راورسېدو دوی پنځه ورځې وروسته چې کوم موټر کې ناست وو، بس همدا موټر د پولینډ پولیس لخوا به ټایرونو ته ویشتل شوی وي، یا به ډرایور کومه ناغېړي کړې وي، بس هغه موټر یې چپه کړی وو. زموږ یو خوستای پکې په خک رسېدلی وو، نور زخمیان وو. دا ټول مسایل یعنې دا کې دي. دې نه مخکې تجربې هم شته، زموږ خپل خوستوال چې په واورو کې سر شوی وو، د سړه له امله ډېرو ژوند له لاسه ورکړو. نو فریده خو دا ټول سختۍ ورګی دي.
مننه آریان صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم. ځینې نورې پوښتنې هم دي چې په اروپا کې بیا ژوند څنګه ده؟ دا دومره سختیان چې افغان کډوال تیری او په دومره اوږدو لارو راځي، په دومره ځنګلونو کې شپې کې او داسې سختیان تیروي، په دې ارزي چې بیا اروپا کې ژوند وکړي کنه؟ اوس به هم په ترکیه کې افغان کډوال ته ورشو چې دوی هلته اوسیږي. وحید امیری صاحب، تاسو هم ستړي مشه، بخیر راغلی. له تاسو یو رم چې په ترکیه کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي، او د ترکیه لار یو له هغو لارو ده چې زیاتره افغان ځوانان یې ټاکي چې اروپا ته پرې ځان ورسي، ترکیه کې څنګه د وضعیت اوس هم د کډوالو در تک ډېر ده که کم شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آغلی فریده، تاسو ته جټوالو ته او درنو اوریدونکو ته ډېره مننه چې وخت مو راکړ. زبا ستونزې خو ډېرې زیاتې وي، ډېر وخت نیسي چې په ټولو ستونزو باندې وغږېږو. ستونزې شته د پخوا په شان په ترکیه کې د افغان کډوالو ستونزې، خصوصا د ځوانانو، هغه ځوانان چې غیر قانوني دي، د هغې د ستونزې شته. خو زه به یو څو مهمو ټکو ته اشاره وکړم. هغه په لومړي قدم کې خو هغه ځوانان چې په دې لارو کې ورک شوي دي، چې زه تقریبا درې کاله کېږي چې دلته یم او دلته فعالیت کوم د کډوالو په برخه کې، نو ما ته بهتره معلومات دی. ملګري دوستان د افغانستان څخه زنګونه راوهي، پوښتنه کوي په دغه لارو کې د ورکو شوو ځوانانو یا د لادرکه شوو ځوانانو ستونزه غټه ده، لویه ده، او دغه شمیر تقریبا سلګونو ته رسیږي. چې ما ځان سره یاداشت کړي دي، نو تقریبا د 500-500 شاوخوا کې دغه ځوانان چې ما ته معلوم دي چې ورک شوي دي، کورنۍ ما سره په تماس کې ده. بل دغه مرزونو کې چې کوم تشدد رامنځته کېږي، کوم وهل کېږي د پولیسو دخوانه، دا یو جدي ستونزه ده چې باید نړیوال او سازمانونه کوم چې د مهاجرت په بخش کار کوي هغه باید دې ته توجه وکړي. او بل دغه په ایران او ترکیې په سرحد کې چې دغه کوم سرحدات دي یا کومه نقطې دي چې دغه مهاجر پرې راوړي، دغلته خندقونه دي او دې خندقونو کې غورځېږي زیاتره ځوانان، خپل ژوند د لاسه ورکوي. همدغلته باید د ترکیې پولیس راوړي دلته، تبدلی د رقم ته مراحل سره رسیدي ورته دا غي نور څه خاوره تصفاري چې خپل هغه ديري ته جدول تا کوان خار کې هغه کومه ديره موجوده دا هغه ديري د خپل تلما تقریبا د سټیکرو کې چې د شپګوسه او شاوخه کې قبرونه یې دلته د لادر کو ځوانانو چاغیب یوازې په شناخته باندې ورته سیریال نمبر ما لیکل دی. نو دا یو مهمه ستونزه ده چې باید نړیوالو چارواکي موږ غواړي او زموږ وطنوالو غواړي دغه د ډیپلوماسۍ باندې په رقم پلان چې رقم ډیپلوماتان چې کوم دغه د ترکی دولت سره باید د خبرو شریک کړي او د دې په اړه کې باید یو لارې حل راوباسي. نور ستونزې خود ته په ترکیه کې اوس چې هوا ډیره سړه شوې ده او سرحدات ټول د واورو څخه ډک دي بیا هم ځوانان موږ خبرې چې راځي راوړي او بیا هغه پاره تعداد کې نه ده چې هغه ګرمۍ کې هغه په هوا چې ګرمۍ په هغه وخت کې راوړي هغونه تعداد نه ده. خو بیا هم قاچاقي لارې هیڅ بندېدل نه لري او ځوانان راوړي. دلته په ترکیه کې په داخل د ترکیه کې د ځوانانو ستونزې هم شته. ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي که کار ورته پیدا شي ورته وایي چې زه افغان یم اسناد نه لرم کار ورته ورکوي ډېر شاخه کار ورته ورکوي کله ورته ماش نه ورکوي یا کله ورته مثلا زه نه پیدا کیږي د اوسېدو
زما غږورې که کم دې موضوع ته تم شو زموږ دغه دوو میلمنو چې دوی دواړه غواړي چې له افغانستان ووځي تصمیم هم دا ده چې دوی ته افغانستان کې کار نه پیدا کیږي او د کار وجه ده چې دوی به افغانستان پرېږدي بل هېواد ته به کډوال کیږي. په ترکیه کې که افغان ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي یا که کار ورته پیدا شي بیا هغه خلک پوه شي یا د کار خاوندان پوه شي چې دوی افغانان دي او بیا د پښتني څوک نه لري هلته د برخورد په اړه راته ووایه او دغه ځوانان بیا کوشش کوي چې د ترکیې نه نور اروپایي هېوادونو ته لاړ شي که همالته بیا پاتې کیږي په دغې وضعیت کې
اغلی ځوانان او هغه ځوانان چې د کار لپاره د خپل هېواد څخه راوځي یا د اقتصادي ستونزو د وجې د خپل هېواد څخه راوځي او ځوانان د انرژي لري هغه نه غواړي چې ترکیه کې پاتې شي ځکه د ترکیې اقتصادي حالات هغه څه نه دی لکه پخوا په شان. بهتره معلومات دی ټولو ته ځکه پیسې هغه څه اوس قوي نه ده کار به یې کار ډېر دی خو مګم پیسې هغه څه قوي نه ده چې بیرته افغانستان ته لېږي نو هېڅ چنته نه جوړېږي. زیاتره افغانان غواړي چې اروپا ته لاړ شي په همدې سختو لارو لاړ شي د اوبو په لارو باندې لاړ شي د ځنګل په لارو باندې لاړ شي. دلته هغه ځوانان پاتې کېږي کوم چې مثلا اقتصادي ښه یي او یا مثلا سیاسي کیس ولري دلته ورته پناهندگی ورکوي سازمان ملل نو بس هغه خپل ژوند د دریم مملکت په دریم مملکت کې یا ترکیه کې تیري تر هغه چې هغه کم کیس چې مثلا نور اروپایي او استرالیایي یا نور هیوادونو کې د قبولیت لپاره ورکړي دا قبول شو د دې څخه لاړ شي. نو دا دوه کټګوري ځوانان دلته راځي هغه یو ځوانان چې غواړي ځان اقتصادي هیوادونو ته ورسوي یو هغه ځوانان چې دلته کې څونه ورکړي دی دلته پاتې کیږي. د افغان ځوانان دلته خصوصا اوس د یو کال کې چې نه پاتې کیږي او غواړي چې ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
مننه کور ودان ژوندی اوسئ. بیرته به شاهد الله ته ورشو. شاهد الله که تاسې راته ووایئ په افغانستان کې سربیره پر دې چې دغه بندیزونه په ښځو باندې دي هغوی کار نشي کولی نارینه وو سره هېڅ مرسته نشي کولی تاسې ته هم د کار زمینه نه ده برابره بیرته په لاره کې مغسې ستونزې دي لکه څنګه چې آریان یادونه وکړه او همدارنګه میری صاحب یادونه وکړه چې اروپا ته تګ یعنې یا ژوند یا مرګ یا به ژوندی رسیږي یا به انسان مرینو لاره کې. خو بیا هم د دغې ټولو ستونزو سربیره کله چې څوک په قاچاقي هم سفر کوي پیسې ورنه غواړي د دې پیسو بندوبست بیا له کوم ځای نه کوئ دې ته مو څه آمادګي نیولې ده دا پیسې به له کومه کوئ؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې داسې وخت هم راځي چې مثلا موږ سره د یو وخت لپاره څه نه وي چې مثلا څه کې وخورو څه کې راوړو خو دا داسې وضعیت ده چې دې لپاره به ضرور یو لارې پیدا کوو ښکار چې په لاس کې څه نشته ده چې زه پرې لاړ شم. خو مثلا یو څه ځمکه لرم یو څه دوستان چې دوی واده کړي ده نو مجبور یم چې د دې نه به کار اخلم او په دې او بیا خارج ځم او سفر کوم. ستونزې دلته ستونزې مشخص ستونزه دا ده چې کار شته ده خو هغه معیار نشته چې زه دې په خپل کوره مشکل حل کړم شمه یا مثلا ارومرو دام نه چې زه چېرته ژېړه ودروم دوکان ودروم باور وکړي چې په هر څه کې محدودیت دی په هر څه کې تنګول دي ربړول دي بیا ته انسان مجبوروي چې مثلا بېخي خصوصي وکړي باور وکړي دومره ځوانان نا امیده شوي او دومره تنګ راغلي کومره سختي وي مشکلات وي نو مجبوري څخه اړه ورته کی تاسو ګورئ ټول ځوانان روان دي اوس وخت کې څو ګورو سموري دلي 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 مودي زیاتره برخه ځوانان تشکیل وي دا ټول ځوانان دي او علت څه ده علت همدغه چې په وطن کې سخت شي وي پرابلم شي وي تنګ شي وي ازت شي وي ته مجبور شي وي چې هوا پریږدي د کې بډې تعلیم افسر ځوانانه دي کې بډې د ځوانانه چې په لوړ درجه تعلیم لري لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته ویل د خپل تعلیم لاته تعلیم افسرما دوی شته چې مې ذکر کړی دي مګر وخت تاسو راغله چې اوس هغه تعلیم او هغه زمونږ کوم زحمتونه چې دي هغه سارونه نیو نو ورته ترجیح ورکړي نو غواره بم دا وی چې بل څه وته لاړ شو هغې عقل ته نور هیڅ تمه یو منیجمنت خپل وشته ده وصول خپل دشته ده په وصول هو بجوند وکړو
مننه کور ودان شاهد الله اریان سپ کتا سي تر شما شاهد الله یادونه وکړه چې سربېره پر دې چې دوی لوړ ذکر کړی دی خو افغانستان کې اوس مال ورته هیڅ زمينه نه برابرېږي چې دا په خپل مسلک کې کار وکړي عادي کاروبار ورته پیدا شي کوم کسان چې دلته په بهرنیو هیوادونو په ځنګړې ول په اروپا کې میشتي تاسې په برلین کې ویني دوی چې له افغانستان راغلي زیاتره د سقوط نه وروسته خو هغه کسان راغلي چې دوی زده کړې درلودلې او په تیر حکومت کې کار کړی و یا نظامیان و یا خبریالان و یا همداسې کسان و چې هغه ځان سره سندونه راوړي دي دا سندونه بیا د دوی دلته څومره په درد خوري او د کار پیدا کول کې وسره څومره مرسته کولای شي لکه څنګه چې شاهد الله ویلي دلته خو یو سیستم شته دوی ته به د کار زمينه د پرمختګ زمينه د تعلیم زمينه دلته برابرېږي کنه لکه عادي کاروبار به دوی ته ورکړي
لکه سره تاسو مخکې هم پوښتنه وکړه په دغه خوري دلته ژوند چې دی کاملا متفاوت دی د افغانستان نه دی دلته ترانسپورت دلته آب و هوا جغرافیه دلته سیستم دلته زده کړې دلته ژبه دلته کلتور کاملا متفاوت دی یعنی زه خاصه په خپل چې دغه د لسان سند لرم دا اوس هم د ترانسپورت کې زه ستونزه لرم چې یو ولایت نه ولایت خپل ولایت ته ځم یا یو هیواد خپل هیواد ته ځم زه خپل په ترانسپورت کې اوس هم ستونزه لرم هغه څوک لکه تاسو چې دا وری وکړه چې زموږ نظامیان ملګری راغلي دي بدبختانه زموږ نظامیان ملګری لوی اکثریت دغه ټیټه طبقه ده چې دا بي سواد هم دي لري کنه یعنی دا سه جمعه بده کې چې زله دوی سره ترجمه ته نه زمغه دي انګلیسي ترجمه ته ترجمه جرمنی دغه خو ژبه خو خپل اوس هم زه شاګرد یم هغه خو زه خپل مستونځل لرم خو په ماته ګوډه انګلیسي دوی په دیم نه پويږي چې خپل مشکل را پکې یعنی زور سره زم تور سره ز بلور سره دوی سوال ته مجبور دي نو دغه زموږ سندونه دلته یعنی ما ته هیڅ په دردوم نه دی خړلې کمه اصلي را وړي دي کمه کافي را وړي دي ما ته هیڅ په دردوم نه دی خړلې څه ارزښت نه دی ورکړي خو ولې انټرویو را کیستل کیږي څه مشکلات وي څه خوي څه باد وي دغه انټرویو ته پکتو تا ته بیا سند درکوي قبولي درکوي یا یو کلنه اجتماعي درکوي یا کا دوی خوان ګرلنو سیاسي درکوي خو ولیدام مهمه نه ده دا څه خلک ما دي دلی دي چې هغه په نظامونو کې وظایف کړی دي خطرات ورته متوجي دي هغه د ټولنیز ورکړي ځاس خلک مې دلی دي چې اته لسکلنی عمر نه دی پیره کړی یعنی صدا زو ته چې فکر وکړو کنه چې د سړی خو به نو په نظام کې کار نه دی کړی ولا هغه ته سیاسي راغلی ده دا ټول ستونزې دلته شته تر یو کال پورې خو ته بیت پوسترګو دا سیل کړون ځکه چې یعنی یو کال پورې خو ته دغه ځای جواب باید زده کړې اته تر دوه کال پورې او بل کارونه چې کوي فريده خور دلته زموږ خال چې دی یعنی دا خبره امکان دی ولري چې چوب چې کډوال یې هغه خلک خپل دا خبره درته ولکې او ډیر یعنی موږ زموږ خال کې دی ډیر ټیټ کار کوي دومره مزدوري کې خو شرم نشته بیا هم او خیر کدا کارونه موږ یعنی په وطن کې وکړو نو په وطن کې خو یو دا خبره نه چې کار نشته او که کار وای په وطن کې مکړای وای نو وطن به موږ له ګلزار کړای وای ځکه دلته ټول دا سختمنی کارونه دي شکا کارونه دي تور کارونه دي او هوټل کې کارونه دي لکه یو څوک پارس کړي بل هیواد ناراضي ملګری خزه خوند یا فقط خزوی یا فقط سړای وي هوټل کې شپه کوي بس ورځ ورځي دغه ماجرین دغه او تکونه ورته سپکوا ورته جوړاوا سبا ته بیا بل شپه کوي بیا ورته سبق بیا بل شپه کوي داسې مزدوري کوي نو مزدوري هم ډېرې لوی مزدوري دي خو بیا هم مزدوري کې زموږ تاسو وطن خبر شته چې شرم نشته کې خو ستونزې مقصد شته متفاوته جغرافیا ده متفاوته آب و هوا ده ژبه به یعنې زما د درش کلن عمر دی لومړی ځل مې ده چې دغه ژبه زه اورم نو موږ خو بیا هم ښه یو حدا کل دومره په انګلیسي ورسره کېږو وژبړه په داسې ورونه او ملګري شته یعنې که څوک راځي هم زما توصیه ورته دغه ده چې دغه بېسواده طبقه نه ده دلته ډېر د ستونزو سره مخامخ کېږي هغه ټول چې لسان ست انګلیسي څنګه ته خده هدا کل خپل ستونزې را پته ولې شي خو دې دغه ټولنه د بیسواد خلکو لپاره کې شي نه ده یعنی نهایت نه ده
خو هغه چې بیسواد هم راځي کم سندونه چې راوړي غم دلته په درد نه دوا کیږي
او دا خبره شته چې دلته په درد نه خوري ځکه ما ته خپل سندونه په درد نه دی خوړلې خو بیا سہولتونه لکه د غورور چې ادوري وکړه نو بعضې برخو کې سہولتونه شته فرض کړه د میاشتې دوی تاسو ته دومره جوب خرڅ درکوي چې خپل مشکل پوره پکولی شي فرض که کوم ځای کې ته اوسېږي یا هایم کې یا کم کې اوسېږي د ډوډۍ پیسې دې نشته د ځای د اوسېدو کرایه دې نشته او کورس ته یا مکاتیف دي دا مفتی نه دا سہولتونه هم بیا شته تعلیم یافته خلکو لپاره څوک چې گزاره کړی شي یو کال فرض کړه زه خپل عین اوس ژبه زده کوم نو دومره جوب خرڅ مر کول کیږي ډوډۍ مر کول کیږي له اوسېدو ځای کرایه نه نه خپل کیږي دا سہولتونه هم شته دا هم خبره ده
او دا بیا تر څو وخت پورې دا سہولتونه وي تر څو چې تاسو ژبه زده کوئ کار پیلوي دا غي نورسته به دا سہولتونه درکول کیږي کنه تر کله چې تاسو جرمني کې یاستي او اسناد ترلاسه کوئ
نو کله چې ژبه زده کړه بس ژبه د کورس خلاصونه یو امکان لري دا غي بي ان سند ورتوي هغه سند چې وخت ته بس دلته بیا کدا سیستم شته چې تا نن د جیب خرڅ هم درکوي کرایه هم در نه اخلي بیا د یو ورځ وزګار هم نه پرېږدي دا نن چې یعنی هغه سرټیفیکیټ واخیست د دې جوګا شو چې په المان کې ته باید کار وکړي مزدوري وکړي په هغه ورځ د سوسیال نه معرفي کېږي جاب سنټر ته جاب سنټر د بس په هغه ورځ درته وایي چې خپل کار پیدا کړه کنه یې ماته راشي زه کار درته پیدا کړم بس نور منو کار کوي چې چرته د پبلیکا کې پیدا کړو هوټل کې پیدا کړو کیمو دفتر کې پیدا کړو موټر چلول بیا څه سہولتي نه چی بیا امکانات شته کار شته مقصد
مدنه کور ودان اریان صاحب تاسو ته کرا شو مری تاسو ته وای دا کوم افغانان چې هلته غیر قانوني لارو درځي او په دې لټه کې وي چې دوی بیرته د ترکیې نه ووزي نور اروپا هیوادونو ته لاړ شي دا په دې موده کې چې دوی دلته پات کیږي او کوم کار چې کوي دغه کار څنګه پیدا کولای شي او د دوی د ژوند وضعیت څنګه ده چې غواړي ووزي په ترکیې کې پاتې نشي
مننه خور زمانو امینی د تخلص مې وحید الله امینی په ډېری وخت سره تاسو امینی دلته کوم ځوانان دي هغه دلته ترکان پوي شي دي په دې چې دې ورځي څومره اشتکار کوي او هغه خپل وخت یا مرګین ته مدګی نشي او ډېر تجیر دي ځنه ځانو باسي نو په دې خاطر باندې د ټولو سخت کارونه د ټولو شاته کارونه دلته افغانانو ته یا سوریانو ته ورکوي او دوه سه دوه ځای هغه کم ځایونه کې چې اوسېږي تقریبا په یو اتاق کې شل کسه دېرش کسه اوسېږي چې هغه اوسېدو نه کم د صحي لحاظه هم د نور لحاظونو څخه چې هلته په نورو مرضونو باندې هسته کیږي نو دلته د ځوانانو ژوند په ترکیه کې هم د کار له نگاهنه بیخي خراب دی او د اندېښنې وړ دی او هم د اوسېدو د نگاهنه دلته که مثلا اسناد ونه لري تا ته کور نه درکوي په کرا باندې ځکه د دې همدغسې قانون جوړ کړی دی مهاجرینو لپاره ځکه په دغه تیرو دوه درېو کلونو کې ډېر مهاجر راغلل ترکیې ته هم د بنگلاديش هم د پاکستان هم د افغانستان هم د عراق نه په دغه لار باندې راغله او یعنی هغه مهم ځای استانبول دی چې ټول هغه مهاجر استانبول ته ځان رسوي نو په دې خاطر باندې دغه قویداد د ترکیې دولت ډېر سخت کړل د مهاجرو نیول په مهاجرو باندې چاپې وهل او مهاجر کمپونو ته وړل تقریبا درې کاله کېږي چې زمنګ افغانان بزرګونو په شمیر کې افغانان په کمپونو کې به برخلیک پراته دي یعنی کمزور مې نه کړی جرم یوازې دا دی چې بغیر قانوني لار باندې راغلي دي سفر یې کړی ترکیې نو د دې د لپاره د وکیل نیول یا د دې د لپاره کیسونه حل کول دا هم درسې پاتې دي کورنۍ ورته هم منتظره ده په مېشتو مېشتو باندې ته اجازه نه ورکوي چې خپل کور ته زنګ وي یعنی دا یو ستونزه ده چې باید دلته کوم اسلامی امارت کم ڈپلوماتان دی کم خلق دلته په سفارت کې دی او کار کوي سفارت ته تسپارل شوی نو دې باید دغه خبرې او دغه ستونزې د نړیوالو سره شریکې کړي د یونیسف سره د یونیسیا سره کم سازمانونه چې د مهاجرو په برخه کار کوي
امیلی صاحب په بخښنه سره چې تاسو نوم می غلطه خسته دغه کډوال چې داسې به سرنوشت دي څونه وخت کیږي چې دوی به سرنوشت دي او ولی خلک غږ نه اوري د ملګرو ملتونو په شمول باندې ولی ورته څوک رسیدګی نه کوي
باید رسیدگی ورته وشي. همدغسې زمونږ استاستاسو دغه ځوانان چې دغلته راټولي وو او ستاسو د رسنۍ د لارې څخه غږ پورته کوو، همدغه غږ هم کفایت کوي چې باید په سم ډول باندې غږ زمونږ ورسېږي چارواکو ته او مسؤلینو ته. دغه ځوانان چې دلته بندیان دي، تقریبا داسې ځوانان شته دی چې درې څلور کاله کېږي دلته، پرې د کوم جرم نه، یوازې جرم دا دی چې مهاجرت کړی دی یا د کوم سیاسي یا د اقتصادي ستونزو د وجې خپل هېواد پرېښی دی او ترکیې ته راغلي، یا د ترکیې نه غواړي بل هېواد ته لاړ شي، په همدغه جرم باندې نیول شوي او بندیان دي. یعنې زه خبرې موضوع خبرې کوم ورسره، ماته ځینې وخت زنګ راوړي کورنۍ، داسې زیاتره ډېر ملګري دي زما په کې، خپلوان مې دي یعنی چې بندیان دي د ترکیې په بېلابېلو کمپونو کې او بېلابېلو ولایتونو کې. تقریبا ډېر وخت یې وشو چې دا لکان بندیان دي، د دې شمېر زرګونو ته رسېږي. باید د افغانستان اسلامي امارت دغه غږ واوري او دغه غږ نړیوالو سره او کومې نړیوالې موسسې چې دي هغې سره شریک کړي، ځکه د دې باید غم وخوړل شي.
مننه، مننه امینی صاحب کور ودان. شاهد الله، که تاسو راته ووایاست، خبرې مو واورېدلې هم د آریان صاحب او هم د امینی صاحب چې کاغه ترکیه ده، کاغه جرمنی ده، پرځای کې کډوالو ته ستونزې شته او دغه سفر چاریان څه یادونه وکړه. که چیرې څوک د ترکیې د لارې ځي یا د بیلاروس له لارې اروپایي هیوادونو ته غواړي ځان ورسوي، ستونزې ډېرې زیاتې دي. دغه ټول اړخونه دي ورته په پام کې نیولي دي چې غواړي له افغانستانه ووځي، دغه کارونه چې کاروپا ته هم ځي بله ورځ، نو که ومرسېږي په خیر سره، دغه اسنادونه دي هلته هم په درد نه خوري، ته مکلف چې شقه کار وکړي یا داسې کار وکړي چې افغانستان کې ته ورته زړه نښه کوي. په دې اړه دې فکر کړی، تصمیم دې بیخي قاطع ده چې لاړ شي؟
مننه سیاست، دا څنګه چې موږ دا هوځنه زمي ده او اخري ده، باور په خدای وکړي لکه مو وخت چې ما دغه تصمیم نیول زه ډېر احساساتیم، یو رقم تشویش را سره ده. په دا نه چې زه به هلته وشم څه نشم، هېوادنۍ مینه ده. زه له دې نه مخکې هم د هېواده بهر تللی یم، هلته مې هغه افغاني ژوند ولیده. نور پرېږدئ چې تاسو افغاني ژوند چې څومره سخت ده، بالخصوص په افغانانو څومره سخت دی، دا ټول ما لیدلي دي، دا مې سنجولي ځان سره. حتی دومره چې بېرته راغلم، خپل خاوره خپل کوم خاک چې هغه مې مچې کړی ده، خو دلته راغلم بیا هم زندگی سخت ده. هغسې چې کوم ما فکر کړی چې بېرته بارته عادي شي، نارمل به شي، بیا هم هغسې ونه شو، نو مجبور یو. خو لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، هوډ مې داسې ازمي، زه به ضرور ځم خامخا، زه خوښ یم په دې اراده او په دې تصمیم باندې. زه تر اوسه هم په دې هڅه کې یم چې دلته اوسم، چې پیدا کړو ګډو ځایونو ته مې اپلای ګانې کړي دي، امتحانونه مې ورکړي دي، خو کومه نتیجه یې تر اوسه نه ده ورکړې. که بیا هم داسې یو څه پیدا شي چې مثلا زه پوه شم چې په دغه باندې زموږ د ژوند چاره روانېږي، یا د کور سرپرستي چې کومه ده، د کور مشکل کېږي، خو دی مکه سبا چاته لاس ونیسو، هغه کوچنیان مو کوم دي، واړه ورونه مې چې کوم دي، خوینې مې کومې دي، هغه کومې هیلې چې دي هغه زه برآورده کولی شم، پوره کولی شم، زه به هېڅکله نه هېواد پرېنږدم. مګر هم کله چې دا څه سر ته ونه رسېږي او هغه کومې هیلې چې دي هغه نه شي، زه مجبور یم چې هېواد پرېږدم. تاسو باور وکړئ، په دغه لنډ وخت کې تقریبا دغه میاشت کې ما درې څلور ځایه امتحانونه ورکړي دي، دولتي او شخصي، حتی تر انټرویو تر امتحان پاس کېدو هر څه رسېدلی یم، خو هر څه مې لیدلي چې هر څه نمایشي دي، کومه معنی نه ده ورکړې، کومه نتیجه نه ده ورکړې. نو دا یو رقم نارامي ده، د ځوانانو کوم احساسات چې دي هغه ماتېږي، ناامیدي زیاتېږي. تر اوسه داسې د ځوانانو لپاره په دې وطن کې دغه نظام د بدلېدو نه داسې هېڅ نه دي شوي چې ځوان یې تشویق شي، ځوان یې تشویق شي چې په وطن کې پاتې شي. خو همدا یوه چغه ده چې ځوانان دې نه ځي، څوک چې دي هغه خپل هېواد سره شي، هېواد به جوړ کړو، هېواد به څه رقم جوړېږي، کوم تضمین شته، کوم داسې پلان شته، د کوم داسې طرحه شته چې هغه باندې ځوان مخ ته لاړ شي، ځوان هغه کوم چارې چې دي هغه مخته، کوم زحمتونه چې ګاللي مونږ به تر دې مشکو وخورو. داسې حالت به راته چې مثلا مونږ سره به دومره پیسې نه وي چې مونږ مثلا پوهنتون ته لاړ شو، لارې کار وکړو، داسې یو وخت هم راغلی. خو هغه نتیجه چې کومه مور بېرته په هغه تېر نظام کې مونږ اخیستی وو، هغه څنګه نشته ده، هغه څه پسې نه وځي، زمونږ هغه کوم زده کړې چې کومې دا غي به معنا شولې، هغه څوک چې زده کړو لیکت نه لري هغه څنګه کوي نه، دا نه یو رقم درته څنګه حالت ده. موږ بیا مجبورې کړې، زه او چیرته بیا هم وایم چې چیرته زما کوم خواص دی یا زما په شان نور ځوانان دي په څوک چې روان دي هغوی دغه کاري کې د کوم مشکلاتي د هغه ورته حل کړی شي د کورنۍ
شاهد الله تاسو به تر وګرځم رسته خبرې به مو واورم. آریان صاحب که تاسو راته وایئ تاسو خو اوس په برلین کې اوسیږئ، هلته د افغانانو بېلابېلې ټولنې شته، ځوانان سره راټولېږي او په دې وروستیو دوو کلونو کې ډېر شمېر افغانان جرمني ته درغلي دي، هلته به تاسو دوی وینئ او د دې خلکو ډېر شمېر هم ځوانان دي. تاسو په جرمني کې او په ټوله کې په اروپا کې چې دغه افغانان راغلي دي یا د نورو هېوادونو ځوانان دي او دلته کار کوي، فکر کوي که چیرې دوی دلته کار وکړي یو ټاکلی هدف ته دوی رسیدلی شي یا د کورنۍ لپاره یو څه جوړولی شي؟ لکه څنګه چې یو افغان ځوان کله چې له افغانستان راوځي هدف یې دا وي چې په مالي لحاظ باندې کورنۍ ملاتړ وکړي، او سره په څنګ کې د هغوی د راتلونکي لپاره یو ځانګړی هدف یې چې ټاکلی، تعلیم د زده کړې د ښه ژوند دې ته ورسیږي. دا شیان اروپا کې شته چې ځوانانو ورپسې راځي او دغومره سختۍ تېرئ؟ دا ټول دلته شته که نشته؟
او فریده خورکۍ، دا شیان بیا دلته شته. د کوم هدفونه چې څوک وټاکي، چې فرض کړه زه یا لیسانس ترلاسه کوم یا مستري یا دکتري، دا سهولتونه شته په المان برلین کې. یعنی تعلیم چې دی کاملا 90% چې دی مفت فری دی. درته وایي چې هره ورځ زده کړې وکړه، هېڅ کار مه کوه، فقط زده کړې وکړه. خو چې یو څوک وغواړي چې زه فرض کړه مسترا کوم، زه دکترا کوم، خو زموږ بیا هم وطن ته دغه فکر ته خبره بیا بېرته ګرځي. ځکه داسې خلک شته چې بېګا هم زه له یو ملګري سره ناست وم چې هغه مسیح دی، خو د افغانستان مسیح دی. هغې ویلي چې ما اوس بلډونګ فایل کړه، اوس بلډونګ دلته لاس ده، لکه په یوه برخه کې ته مسلکي زده کړې کوې که نه. ویلې شپږ میاشتې مې مسلک فایل کړو، هلته په وطن کې بس مشکلات پېښ شول. پلار مې یو چا غلو وتښتولو، نو هغې ډېرې پیسې غوښتې. کومې پیسې مو چې لرلې هغې ته مو ورکړې، ورته مو کار زوم کړې. هغې نفاس ته ما ته وویل چې بس یوازینۍ وسیله ته یې چې ته باید پیسې را وګټې. نو هماغه و چې بس کرو اوس بلډونګ مې پرېښود، مسلکي کار بېرته اوس په کار لګیا دی. نو زموږ ستاسو وطن کې غربت ته داسې ملګري شته، انډیوالان، زما خپله ملګري انډیوالان دي چې دلته راغلي دي. دوی چا ځمکه خرڅه کړې ده، چا د مېرمنې طلا خرڅه کړې ده، چا موټر اخیستې دي، په وخت اخیستې دي. فرض کړه نن په 5000 اخیستی دی، په 2 چې شپږ میاشتې وروسته به دومره روپۍ درکوم. نو هغه هماغه خلک چې بیا دی اوس بلډونګ نه د ژبې نه، زه فرض کړه حداقل زما دا ګټه شته چې زه ژبه زده کوم. داسې ملګري شته چې بېخي د ژبه هم نه زده کوي، ځکه هلته وطن کې پیسو ته اړتیا ده. خو هغه څوک چې یعنې وطن کې نږدې وخت کې اړتیا نه وي، کولی شي ټاکلي هدف ته ورسیږي، مسترا دکترا د هر څه ترلاسه کړي، او په وخت سره کولی شي قبولي ترلاسه کړي، په وخت سره کولی شي خپل بچیان دلته چې اوس په افغانستان کې متاسفانه باید ووایم چې یعنې نجونو په برخه کې اجازه نشته، کولی شي بچیان دلته راولي، یعنی تعلیم یافته روزلی شي دلته.
او آریان صاحب، امکانات د دې شته چې هر څوک له افغانستان ووځي که هغه سیاسي ستونزې ورته نه وي، یوازې اقتصادي مشکل ولري، اروپایي هېوادونو ته په دومره سختو ځان راورسي، دلته ورته قبولي ورکوي که نه؟ دلته به هم ټول عمر بې سرنوشته وي.
خو نن سبا خو پخوا هم داسې وځکه چې پخواني څوک راغلي دي، موږ پوښتنې چې کړې دي 8 کلو کې هم قبولي نه ده ورته ورکړي، دغسې بې سرنوشته ګرځېدل. خو نننی د افغانستان وضعیت ته په کتو یعنی هېڅوک هم بیا رد کړی نه دی، بېخي که رد کړی هم دی، قبولي ورته نه ده ورکړي، خو ترکې خاکې نه ده ورکړي چې ته باید افغانستان ته ووځې. نو د زغم په نامه یو سرټیفیکیټ فرض کړه، یو سند ورکول کېږي چې تا موږ زغمو که نه، یعنی نه خطرات درته شته، نه د خپل کیس مخې ته یوړو. خو افغانستان وضعیت ته په کتو همدلته پرېږدي.
خو کله چې وضعیت بدل شي افغانستان کې، دوی بیا بېرته افغانستان ته لیږي، یعنی دلته د دایمي اوسېدو
بیا هم خبرې شته. بیا هم خبرې شته که یو څوک لایق وي، تکړه وي، تعلیم یافته وي، یا دلته هم کارونه چې دي دوه ډوله دي، یو تور دي، یو سپین دي. تور کار مالیا او ټیکس دولت ته نه ځي، د سپین کار مالیا او ټیکس بیا دولت ته ځي. که ته ښه کار وکړی شي، یا ټولو نه مهمه ژبه ده، که د زر ژبه زده کړه، بیا سند واخیستو بیا هم امکان دی ولري چې وطن کې وضعیت ښه شي تا ته یو سند درکړي. خو که داسې وي چې نه کار کوي نه ژبه زده کوي بیا وضعیت چې بدل شي بالکل ایم لګي.
مننه کور ودان. یو وروستۍ پوښتنه هم راته ځواب کړه آریان صاحب، مخکې له دې چې تاسو سره خدای پاماني وکړو. زموږ اوس مهال زیاتره ځوانان کوشش کوي چې له افغانستانه ووځي او دغه سختې لارې چې تاسې پرې راغلي یاستئ، ډېر افغان کډوال ورباندې نور کوشش کوي چې راشي. دا ټول ارزې په اروپا کې په ژوند کولو باندې
نو نشم ویلی زه هم سلبي سره چا کنه ارزي کنه. نو لارې خو چې لاره کې زه خپله ومه، یعنی بیخي نهایت ستړی شوی وم، ځنګل کې به چې ګیر شوم بس تصمیم به نهایت دغه و چې څون کړم چې دغه اروپا ټوله ماته نه کوي، یا نه دا چې خالي پکت ماته د وسدوی اجازه نه کوي یا نه قبولي نه کوي، چې دا ټوله اروپا د ټول غرب ماته نه کوي، ځنه زما خو بیا بم چې بیرته ستون شو د ملګرو یا به څوک نوي راغلي و د دوی تشویق خو بعد بم ولیدو بیرته به ځان سره تشویق نو بیرته بم را روان شو. که یو څوک را ورسیږي بیا خو ښه خبره ده، خو کنه په لار کې ډېر سختۍ دي. نو یعنی سلبي سره زه نشم ویلی چې یا ارزي یا نه ارزي، 50-50 به ووایم.
او هلته چې بیا څوک ورسیږي، زیاتره کسان شکایت کوي چې کورنۍ نه لریوالی او هلته لکه بیخي له صفر نه بیا ژوند پیلول، ژبه زده کړه، بیا هغې پسې کار پیدا کول، بیا په کراره کورنۍ راغوښته، دا ټول یو څه روحي او رواني تکلیفونه هم خلکو ته پیدا کوي. په ټوله کې په دغې لحاظ باندې افغانان څنګه دي او ځوان زغملی شو چې بیا د دغې ټول یوازیتوب نه په یوازې ځان ووځي؟
نو په یواز ځان خو مشکله ده. دلته دغه ځای د کلتور یوه برخه ده هم ده چې یعنی یو څوک چې دلته دوه کله درې کله تیر شي نو بیخي په رواني او ټینشن دغه برخه نه مشکلاتو نه بیخي ککړ کیږي. دا چې موږ نوي یو په خپلو ژبو باندې مصروف یو، تر اوسه داسې ستونزه نشته، خو چې وخت مو تیریږي دا مشکلات هم شته، رواني او دا ټینشن دا مسایل شته. نو وزي ده چې څوک د خپل فامیل نه د خپل وطن نه جلاوي، خپل بچیان هغه تربیه چې زه په وطن کې وم زما ماشومان ولیده او اوس زما د فامیل کو شتون کی چوی نی، یعنی زخپل ډیر توفیر احساس هوما، ځکه چې ماشومان به ملي خوانځي او خراغ لن یو بل ته استاد تدریس کړي وو. دلته بیا ما پښتنه کوي ګنیم کولې نوې درس به مورته والو، څوګه ول نمبر، څوګ دویم نمبر، څوګ دریم نمبر. اوس چې زه ګورم د دې په ځای چې دوی مخته ولاړ شي دوی ورسته روان دي. نو همدا سه لمور سره خبرې کړل چې دی، یعنی داسې جمعه باندې چې زه ور سره غږیږم او هغه داسې خبرې راته کوي چې یعنی داسې وخت به بیا کله راځي چې زه تاوینه مزو یا زما بو شتون کې زما په ژوند کې مناسب وخت راغلی وي چې زه تر راغلی وي زستا مو ملمانه خپل یعنی وو پالمه داس خبرې کوي. نو دا ډېر سخت دي، نه هیڅ رښتیا ده. ما شومان مرمنه زموږ د مرمنه خو بيخي زموږ خلک خبرو کې نه راوړي، په دې باندې خو شرمېږي کنه. او ولې هغه د ژوند ملګری دی، نو هغه باید د ټول نمخ کې ک موریا دي د مور سره په څنګ کې باید مرمن یاد شي، ځکه چې هغه د دې پلار کورې پری خې دی، تاسو کور درغلی دا اولادونه دي، دا تربیه ده، دا فامیل دی، دا ټول ارسو پاتې دی. هغه هلته په تشویش کې کیږي، هغه ډېر د ستونزو سره هلته مخامخ کیږي. نو سفر په ټوله کې سخت دی، سفر هغه نه دی یعنی عادي نه دی. دلته د کالیو مینځل درغاړې ته کیږي، ژبه درغاړې ته کیږي، کور کړل درغاړې ته کیږي، دا هر څه ستا درغاړې کیږي. هلته د یو کار کولو فقط د وظیفه کولو، کور کې کار مېرمنې یا دی یا خور دی کولو، دلته دغه کارونه هم تاسو درغاړې ته کیږي.
مننه آریان صاحب کور ودان. زه فکر کوم چې موږ د بل ملمه ډېر زیات په تمه پاتې شو، بخنه غواړو چې تاسو امروست خبرونه کې راوخیسلې و هم پتا و پات شوې. احمد فیصل نظامی صاحب، تاسو هم ترکیه کې یاستئ، مینی صاحب سره وړاندې خبرونه کې اوسه د کډوالو وضعیت هلته شریک کړو. که تاسو راته وایي هلته دغه افغان کډوال چې پات کیږي، لکه څنګه چې آریان صاحب وویلي په جرمني کې خدا ستونزه شته چې وخت په تیریدو سره د کډوال یو روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کیږي، هلته کډوال څنګه دي؟ په ځانګړي ډول ځوانان چې د کورنۍ نه لرې دي یا کاغوی ودونه کړي ماشومان ورنه افغانستان کې پاتې دي، د دوی روحي او رواني وضعیت څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، درنو ملمنو ته، او همدارنګ د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول ښه اوسئ. په ترکیه کې نسبت دغه د نورو هیوادونو نه، د اروپایي هیوادونو نه، دلته دغه روحي او رواني مشکلات ډېری، ځکه دلته انسان په دې باندې نه پوهیږي چې آیا زه تر خپل دغه مقصده پورې رسیږم، تر خپل منزله پورې رسیږم، که آیا دلته د پولیسو لخوا نیول کیږم. کله چې دوی مثال د پولیسو لخوا ونیول شي، دوی به ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کیږي په کمپ کې، او همدارنګه دوی به ډیپورټ کیږي افغانستان ته. ډیری اشخاص لکه زموږ په څیر چې دوی د افغانستان نه راغلي دي، دوی په افغانستان کې ډېر زیات مشکلات لري، سیاسي مشکلات لري، نو دلته طبعا دوی ډیر زیات په دښنه کې چې خدای نه خواسته زه افغانستان ته ولېږل شم، هلته به زما ژوند څه ډول وي، هلته به زه کوم مشکلات سره مخامخ شم. نو دا ستونزې په ترکیه کې ډیر ده.
او هغه کورنۍ چې راغلي دي، لکه ځان سره اولادونه راوستي وي، ښځې راوستي وي، دوی بیا څومره ستونزې کوي؟ ځکه ماشومان نشي کولی ښوونځي ته لاړ شي، یا نجونې نشي کولی، د دوی کورنۍ ستونزې څومره وي؟
دغه څوک چې کورنۍ سره راځي، که څه هم په لارو کې دوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي، د کورنۍ لپاره په دغه لارو راتګ خورا ډېر سخت ده. خو کله چې دوی په دغه لارو باندې ورسیږي، د ترکیې ته راورسیږي، استانبول یا هم انقره ښار ته، بیا دلته د دې کورنۍ لپاره یو څه امکانات شته. د دوی ځینې نورو لرو پرتو ولایتونو ته لیږي، او هلته دوی ته د دغو ولایتونو اسناد ورکوي د کورنۍ لپاره. نو د دوی لپاره دومره ستونزه نشته، ولې هغه اشخاص چې مجردان دي او دلته راځي ژوند کوي، او بیا هلته ورته کور هم په تمه وي تر څو دوی یو څه مالي امکانات هغوی ته برابر کړي، دوی ته د مخکې تګ لپاره هم لار پاتې وي تر څو ځان اروپا ته ورسوي، او دلته له ډېرو ګڼو مشکلاتو سره مخامخ وي. د ځای امکانات دوی لپاره صحیح نه وي، د پولیسو د ویرې دوی کولای نشي د باندې وګرځي. کله چې دوی ناروغي کې دوی نشي کولای چې روغتون ته مراجعه وکړي. تر ټولو سخته خبره دغه ده، ځکه دلته د غیر قانوني مهاجرو لپاره دغه ژوند خورا محدود ده. کله چې ناروغي کې روغتون ته نشي تللی، او بل خبره دا ده چې دلته د سفارت او کنسولګری هیڅ ډول همکاري له دغو افغان مهاجرو سره نه کوي، په خاص توګه هغه مهاجر چې په غیر قانوني توګه دلته ژوند کوي. یو بل مشکل سره چې دلته افغانان مخامخ دي، هغه اشخاص چې مثال دلته مړ کیږي، د دوی د جسد انتقال خورا سخت ده.
هغه د غیر قانوني کډوال چې دي،
یا غیر قانوني کډوال، یا هم هغه اشخاص چې قانوني دي. ولې مثلا یو څوک د افغانستان کې دوی له ګڼو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، زوی دلته ده، کله چې دا په حق رسیږي دلته، دې ځنه دا په ډېر زیات مشکلاتو باندې افغانستان ته لیږدول کیږي. یعنی سفارت او کنسولګری هیڅ ډول همکاري په دغه برخه کې نه کوي، هغوی مجبور دي تر څو خپل شخصي او یو سیستم برابر کړي، یو څوک ولېږي تر څو د دې د جسد انتقال کې همکاري وکړي. یو جدي ستونزه دغه هم ده چې باید دلته د افغانستان سفارت دغه برخه ته ډېره توجه وکړي.
نظامي صاحب، دا وروستۍ پوښتنه هم کراته ځواب کړي، ډېر کډوال په دې وروستیو کلونو کې د ترکیې ته درغله، او د هغې لارې نه بیرته نور اروپایي هیوادونو ته ځان نه ورسول. ستاسې په ان باندې تاسې هلته یاستې، دا وضعیت ګوري، څو فیصده د دغې افغان کډوال وکولی شو چې ژوندي ځان اروپا ته ورسوي؟ تاسې داسې څه معلومات شته؟ ارقام لري؟ لنډ راته وایه.
په دغه وروستیو کې مخکې دغه د بلغار او دغه لارې خورا سختې وې. یعنی موږ دلته یو، موږ ته معلومیږي هغه اشخاص دلته دي او مخکې ځي، موږ ورسره په تماس کې یو. ولې څوک چې اوس د افغانستان نه راځي، ایران او دغه د ترکیې بارډر پاس کول، دغه اوس خورا ډېر سخته ده. دلته ډېر زیات افغانان زموږ اساس ووژل شول، ډېری رسنیز کېږي، ولې ډېری هغسې نه دي رسنیز شوي. موږ ته معلومات ده دغوی چې د پولیسو لخوا یا هم د غلو لخوا په دغو لارو.
فکر کوم چې اړیکه یې موږ سره پرې شوه. ډېره مننه کور ودان نظامي صاحب چې د خبرونې په پای کې راغلی. شاهد الله، تاسې ته درځم روستۍ خبرې مو اورمه. دغه ټول جریان مو له هغو کډوال نه چې په افغانستان کې، له افغانستانه بهر یا په اروپایي هیوادونو کې یا په ترکیه کې وام ورېده، کدا راته وایي روستۍ پیغام دی ټولو ځوانانو ته څه ده؟ هغوی افغانستان دننه دي که بهر دي؟
پیغام خوندا ده ک د هغه چا چې څو کولې شي وسی وي او په وطن کې یو چاره کولې شي، شون کولې شي، نو پاتې شي. واکن وطن د مور حیثیت لري، په ټولو حق لري. او زه بیا هم کوم انسان تر دې حد او تر مرای مجبور نشي، نو فکر نه کوم چې څوک خپل راحت ژوند ځان خراب کړي او د سختي په ځان راولي. مګر بیا هم ځوانان یو، موږ د ټولنې د ملا تیر یو، موږ یو ټولنه تشکیلو، موږ باید یو بل ته ډاډ ورکو، موږ باید یو بل ته لاس ورکو.
مننه شاهد الله چې د خبرونې وخت خلاص شو. له تاسو ټولو اوریدونکو مننه.
د ازادي رادیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.